شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی صفی‌الله استانکزی میزبان شماست و انتظار صفی‌الله را داریم. همین لحظه در استودیو رسید. صفی‌الله، خوش آمدین به استودیو. شنونده ها انتظار شماست و من یقین دارم که برنامه های نو را با خود دارین، موضوعات نو. بفرمایید.
مننه کوم سید سامی عباس. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. د ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ د ملګرو ملتونو 15 عمومي اسامبلې ته په یو ویډیوي پیغام کې وینا وکړه. وی ویل چې په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي. په دې به هم یو راپور واوري چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وربلل شوی و. نور مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې په خبرو کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقوق د متحدو ایالتونو لپاره ډیر مهم دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې په ډزو کې یو سرتیری وژل شوی دی. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد د داخلي پالیسۍ د چنې وهلو وسیله نه ده. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې خبرو کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقوق د متحده ایالاتونو لپاره ډیر مهم دي. ښاغلي خلیلزاد پرون د استازیو جرګې د څارنې او اصلاحاتو کمیټې استماعیا غونډې ته وویل چې افغان ښځو ته ډاډ ورکوي چې د هغوی په خوا کې به وي.
د افغانستان د وګړو د حقونو خوندیتوب، د هغوی د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او د اقلیتونو حقونه زموږ له مهمو لومړیتوبونو او زموږ د ګټو او ارزښتونو جز دی. موږ د دغو ارزښتونو او ګټو د ساتنې او پیاوړي کېدو لپاره ژمن یو.
ښاغلي
خلیلزاد دغه څرګندونې داسې مهال وکړي چې د دې کمیټې څو غړیو په تیره ښځو د سولې د خبرو له ترسره کېدو وروسته د ښځو د لاسته راوړنو او د هغوی د حقونو د خوندي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې وکړي. له دې مخکې افغان ښځو هم د کار او زده کړې د حق په ګډون د خپلو څو کلونو د لاسته راوړنو په خوندي کولو ټینګار کړی دی. د پاکستان پوز وای چې د افغانستان له خاورې په ډزو کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د پاکستان پوز ویلي چې دغه سرتیری تیره شپه ناوخته هغه مهال وژل شو چې په باجوړ سیمه کې پر یوې سرحدي پوستې برید وشو. په دې اړه د پاکستان د پوز په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پیښه په دې سیمه کې د هغه تاوتریخوالي د زیاتوالي ښکارندویي کوي چې کلونه کلونه د پاکستانیو او بهرنیو سخت دریزه وسلوالو مرکز و. نړیوالې مرستندویه ټولنې آکسفام د دایکندي په شهرستان ولسوالۍ کې د ښځو په مشرۍ د بادام د پروسس یوه کارخانه پرانیستله. دغې ټولنې پرون په خپله ټوټر پاڼه لیکلي په دغه کارخانه کې به په یو ساعت کې د 250 نه تر 300 کیلوګرامه بادام پروسس او بسته بندي شي. دې ټولنې دا هم ویلي چې د بادامو د پروسس د دغې کارخانې په پرانیستلو سره د سیمې خلک کولی شي چې بادام پاک او په ښه بیې وپلوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد د داخلي پالیسۍ د چانې وهلو وسیله نه ده. روحانی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړي او وی ویل امریکا پر ایران نه خبري او نه هم جګړه تپلی شي.
ما ابزار چانه‌زنی داخلی
موږ د امریکا د داخلي او انتخاباتي چنی وهلو وسیله نه یو. هر دولت چې په امریکا کې انتخابيږي هغه به په ناچارۍ د ایران ستر ملت ته تسلیم شي.
متحده ایالاتونو د تیر دوشمې پروز د ایران پر دفاع وزارت او دغه هیواد په اټومي پروګرام کې کیلو پر یو شمېر نورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. د ایران ولسمشر زیاته کړه تر بندیزونو لاندې ژوند کول سخت دي، خو د پوینا خپلواکي پرته ژوند کول تر هغه هم سخت. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له موسکو وغوښتل چې د حکومت د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالنی د مسموم کېدو په اړه وضاحت ورکړي. ناوالنی د برلین په روغتون کې بستر دی او روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی. ډاکټرانو ویلي نوموړی د نووي چوک په نوم د یوې فلج کوونکې مادې په مټ مسموم شوی و. دغه ماده په پخواني شوروي کې تولیدېده. ماکرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته پرون په وینا کې وویل په اروپا، روسیا یا سوریه کې له کیمیاوي وسلو څخه استفاده نشي زغمل کېدی. څلور څلوېښت کلن ناوالنی د اګست په شلمه له سایبیریا څخه موسکو ته د سفر پر مهال ناروغ شو. د هغه د سپرلۍ الوتکه په نیمه لار کې په اومسک ښار کې بیړنۍ کېناسته او نوموړی روغتون ته ولېږدول شو. او د اروپایي ټولنې جګپوړی ډیپلوماټ وایي اوکراین ته پکار ده چې د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF سره رغونکی کار وکړي تو د کووید 19 ناروغۍ له امله د ځپل شوي اقتصاد رغونې لپاره د اروپایي ټولنې مرسته ډاډمنه شي. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون له اوکراین څخه د کتنې پر مهال وکړې. هغه وویل اروپایي ټولنه هم چمتو ده چې له کیف سره په اقتصادي برخه کې د 1,200,000,000 یورو مرسته وکړي څو هغه اقتصادي زیانونه محدود کړي چې د کرونا ویروس خپرېدلې سبب شوي دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ملګرو ملتونو 15مې عمومي اسامبلې ته وینا کړې او ویلې دي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي.
As we speak, the United States is also working to end the war in Afghanistan.
هم دوست چې مش خبرې کو متحد ایالات هم پر دې کار کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او مش خپل ځواکونه بیرته کور ته راستانه کړي.
د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد بیا د استازي جرګې استمایه غونډې ته ویلي
The current level of violence are too high.
د تاریخوالی اوسنی کچا ډیر لوړ ده. په هیڅ چې د شخړو کمیدل ممکن دی. لمنیو چې د اوسنۍ خبرو اترو په نتیجه کې د ټولو لوري لخوا په شخړو کې د پام وړ کمواله راسي.
او نن د سپتمبر د 28مه د اشاره یې به نړیواله ورځ د په دې مناسبت به تاسو ته یو ځانګړی راپور خپور کوم.
ما
په دویم برخه کې به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام در تخپور شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش وایي د سولې هر اړخیزه پروسه چې د ښځو په ګډون د ټولنې یو شمېر نور لوري پکې شامل وي په افغانستان کې د دایمي حل لارې هیلې زیاتوي. دواړو مشرانو د افغانستان په اړه دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویناوو په ترڅ کې کړي چې مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي متحده ایالات به د سولې راوستونکي هیواد په توګه خپل مسؤلیت پر ځای کړي او په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې چې له مخکې ثبت شوی وکړې
As we speak, the United States is also working to end the war in Afghanistan.
هم د اوس چې مش خبرې کو متحد ایالات هم پر دې کار کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او مش خپل ځواکونه بیرته کور ته راستانه کړي. امریکا د سولې د راوستونکو په توګه زموږ برخلیک ټاکي. خو دا سوله له یو پیاوړي
دریځه.
ولسمشر ترامپ په افغانستان کې د 19 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره دا ژمنه بیا داسې مهال تازه کوي چې په قطر کې د جګړې د دوو مهمو لورو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې له څه باندې لسو ورځو راهیسې پیل شوې دي. دغو خبرو ته چې تر اوسه په ابتدایي مرحله کې دي وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې متحدو ایالتونو د روان کال د فبروري د میاشتې په 9 له طالبانو سره یو تړون وکړ. د دغه تړون له مخې متحده ایالات د طالبانو د یو شمېر ژمنو په بدل کې له افغانستان خپل ټول سرتیري په 14 میاشتو کې باسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په پرانیستونکي وینا کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ پیل شوو خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه چې هغه به جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
ان افغانستان
افغانستان کې د دې هیواد د سولې د خبرو پیلیدل یو مهم پرمختګ دی چې له کلونو هڅو وروسته به یو جامع او تلپاتې اوربند ته رسیدل په اجنډا کې وي. د سولې هر اړخیزه پروسه چې پکې ښځې، ځوانان او د جګړې قربانیان د پام وړ استازیتوب لري، د یوې دایمي حل لارې ډېرې هیلې زیاتوي.
په عین حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې لمخ کې وینا آر په خپل وی پانه کې د ملګرو ملتونو له غړو غوښتي چې له افغانستان سره مرسته وکړي ترڅو یې تلپاتې سولې ته ورسیږي. ښاغلی غنی بیا پر طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي، خو طالبانو ویلي چې اوس نه بلکې د خبرو په دوام کې به پر اوربند غور وکړي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس شپږنی منځنۍ چپه او افیم سلا شره پنځه باندې خبرونه کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده او تمه کوي چې ټول لوري شخړې کمې کړي. ښاغلي خلیلزاد دغه څرګندونې پرون د امریکا د استازي جرګې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې استماعیا غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې د دفاع وزارت یو چارواکي وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې تړون د شرطونو د عملي کېدو په صورت کې پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت د 2021 کال د می تر میاشتې پورې له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پروسه په محتاطانه ډول مخته وړي. نوریاس نوري په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې ټول اړخونه د شخړې کمې کړي. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره وویل چې د شخړو کمیدل د دوو خبرو له بریالیتوب سره مرسته کوي.
د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه ډیره لوړه ده. پوهیږو چې د شخړو کمیدل ممکن دي. هیله من یو چې د اوسنیو خبرو اترو په نتیجه کې د ټولو لوریو لخوا په شخړو کې د پام وړ کموالی راسي. د افغانانو وژل یا ټپي کېدل او د شخړو کمیدل به د دغو خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د لازم باور له ایجادولو سره مرسته وکړي.
ښاغلی خلیلزاد دغه څرګندونې د امریکا د استازو جرګې د فرعي کمیټې استماعیه غونډې ته چې پر ملي امنیت متمرکزه وکړې. هغه د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 موافقې ته په اشاره وویل.
موافقه څلور عنصر لري. لومړی، د طالبانو لخوا له هرې ډلې یا هر چا سره چې د متحدو ایالاتونو یا متحدانو امنیت ته ګواښ متوجه کوي د اړیکو د پرې کېدو ژمنه ده. په دې برخه کې موږ د پرمختګونو شاهدان وو. دا هم مهمه ده چې پرې تاکید وکړم چې له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته هغوی خپلو وسلوالو ته امر کړی چې پر امریکایي او د ناټو پر ځواکونو له حملو ډډه وکړي. د دې موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته هیڅ یو امریکایي په طالبانو د حملې په نتیجه کې نه دی وژل شوی.
په دې غونډه کې ډیوډ هیلویچ د هندو پاسیفیک په امنیتي چارو کې د دفاع وزارت د مرستیال په توګه چارې مخته وړي وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د شرطونو د عملي کېدو په صورت کې پنټاګون له مهال ویش سره سم له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پروسه په محتاطانه ډول مخته وړي.
I'd like to make clear that the secretary has not issued
وارم روشانه کړم چې د دفاع وزیر امر نه نه ورکړي چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 15400 څخه کم شي. خو له دې سره سره موږ په محتاطانه ډول پر دې کار کوو چې که د متحدو ایالاتونو او طالبانو د موافقې شرطونه عملی شي، د امریکایي سرتیرو شمیر د 2021 میلادي کال د می تر میاشتې 0 ته ورسو.
په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته رسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو یو له اساسي شرطونو د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول دي. په دې استماعي غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په ترڅ کې د ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه هم ډېرې پوښتنې مطرح شوې. خلیلزاد ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندي کول او ساتنې د متحدو ایالاتونو لپاره ډېر مهم دي.
مننه مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبري روانې دي. داسې فکر کیږي چې دا به یو اوږد او سخت بهیر وي. په دې بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د پرمختګ هیله کمه ده. خو د دې سربیره ولسمشر ډونالډ ترامپ تر نومبر پورې ټینګار کوي چې نور پوځیان له افغانستانه وباسي تر څو د کمپاین د وخت ژمنه پر ځای کړي. په دې ټاکنو کې د ترامپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ترامپ سره مخالف دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې تقریبا هم نظر دی. احمد شیبر او په دې اړه یو تحلیلي راپور.
د امریکا په ملاتړ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو بریالیتوب اسانه نه دی. دواړه لوري چې له نږدې دوه لسیزو په جګړو دي او حتی اوس چې په قطر کې د سولې خبرو ته سره ناستي، لا هم په افغانستان کې وبل وشني. خو دا ستونزې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپلې دې انتخاباتي ژمنې څخه نه راګرځوي چې د نومبر تر درېیمه چې په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ انتخاباتي په افغانستان کې د ځواکونو شمیر کم کړي. د کړکیچ په نړیوالې ډلې کې د افغانستان د برخې جګپوړي څېړونکي انډریو واټکنز ازادي راډیو ته وویل داسې ډېر لږ دلایل شته چې د امریکا دغه اداره د فبروري د میاشتې د سولې تړون د کورنیو سیاسي اندېښنو پرته د بل څه لپاره تعقیب کړي او پلی کړي. د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ترامپ بیا بیا پر پخوانی ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لری جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې لګښت هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نشتې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بیرته امریکا ته ستانه شي. د اوس لپاره په افغانستان کې نږدې 8.5 امریکایي سرتیری شته. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څېړونکی انډریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی، ازادي راډیو ته وویل د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي ته سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن سپنوم د سیاسي چارو کتونکي وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ترامپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن زیاتوي اوس د ولسمشر غني یو شمېر سلاکاران هیله مند دي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي. خو د بایډن تیری تبصری د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د دا نظر څو ځله بیا تکرار کړ او په فبروري کې وویل چې ځانګړي ځواکونه هلته ضروري دي تر څو یو شمېر ترهګرې ډلې لکه القاعده بیا هلته تنظیم نشي. د سپتمبر په 10مه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اینڈ سټرایپس سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پولیسو ځانګړي سرتیري وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال وو د افغانستان په مسله کې د ترامپ او بایډن په تګلاره کې ورته والی نه ویني. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي د هغه وخت چې د تړون له مخې وروستی امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی. په دې ارزونه کې به دا څرګندل کیږي چې آیا طالبانو له امریکایانو سره د کړي تړون ژمنې پر ځای کړي دي. بلانک زیاتوي چې د امریکایي سرتیرو وتل به له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر دوام بې اغېزې نه وي، په داسې حال کې چې د کابل د حکومت د بودیجې لویه برخه پر بهرنیو مرستو ولاړه ده. بلانک وایي د افغانستان لپاره د امریکا بودیجه هم د بحث وړ مسله ده او په دې برخه کې د نوي حکومت دریس مهم دی چې د په باور بایډن به ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د ترامپ ته دریس وړاندوینه سخته ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته پام وکړئ. د لانګوار ژورنال خبرونه په یو لیکنه کې پر هغه شمیرو شک څرګند کړي چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده د وسلوالو پاړه یادې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اونۍ مخکې په یوه مرکه کې وویل افغانستان کې ښایي تر 200 هم کم القاعده سره تړلي وسلوال پاتې وي. په لانګوار ژورنال کې د دې لیکنې لیکوال د دې لپاره یو لړ دلایل وړاندې کوي چې ولې په افغانستان کې د القاعده شبکې د ځواک په اړه د امریکایي چارواکو اټکل د باور وړ نه دی، او د لیکنې په یو برخه کې وایي د امریکا په پاوز استخباراتو او رسنیو کې د القاعده شبکې په اړه یو ناسم پوهاوی دی، او هغه ځکه چې دا ډله په افغانستان کې په پټه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي، او دې سره دا ستونزمنېږي چې دغلته د القاعده فعالیت په دقیقه توګه وارزول شي. د لیکوال په باور القاعده په قصدي توګه په افغانستان کې د خپلو پښو خاپونه پټوي څو د طالبانو سیاسي هڅې ګډې وډې نه کړي. طالبانو د امریکا له متحده ایالاتونو سره هغه تړون کې چې د فبروري په میاشت کې په دوحه کې لاسلیک کړ، منلی چې تر خپل واک لاندې سیمو کې به القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي. دیلی میل برشانوی ورسپانی ده هغو قلمی تومانچو پا راپور ورکړی چې تازه د کابل د پولیسو لاسته ورغلی. راپور کې ویل شوی د حکومت مخالف وسلوالو او جنایتکارو په وروستیو میاشتو کې دغه ډول وسلې د یو لړ وژنو لپاره کارولې دي. دیلی میل د دې وسلې عکس هم چاپ کړی. دا جی بی وسله یو عادي قلم ته پاتې کیږي چې د راپور په وینا یوازې یو مرمۍ پکې ځایېږي. د لیکنې په دوام کې راغلی د بیکارۍ زیاتېدو او بې وزلۍ په کابل کې امنیتي وضعیت له بده بدتر کړی دی. د اګست په میاشت کې وسلوالو کسانو پر افغان ممثلې او فلم جوړونکي سبا سهر برید وکړ او هغه ټپي کړه. همدارنګه په وروستیو میاشتو کې یو شمېر نور کسان هم په کابل کې د هدفي وژنو قرباني شول. له بله پلوه په کابل ښار کې وسلوالې غلاوې هم زیاتې شوې چې له همدې کبله په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کابل میشتو د اعتراض په ډول مال مې واخله خو ژوند مې پرېږده آنلاین کمپاین هم پیل کړی دی. اوس هم ورزو اوروزګان ته په اوروزګان کې د ولایتي شورا چارواکي د ګیزاب ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه باندې جدي اندېښنه څرګندوي. دوی ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې تر شپېتو زیات افغان سرتیري وژل شوي دي، او که چارواکي او مرکزي اداره ګیزاب ته پام ونه کړي نو ژر به دغه ولسوالۍ سقوط وکړي. په دې ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې پوستې د طالبانو لخوا محاصره شوي دي. اخو د اوروزګان چارواکي وایي ولسوالۍ ته اضافي سرتیري رسیدلي او وضعیت عادي ده. په دې اړه له ترینکوټ د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اوروزګان د ولایتي شورا مسولین وایي مرکزی او ولایتي ادارې د ګیزاب ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. د یادي شورا رئیس امیر خان بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې د دې معلوماتو پر اساس په یاد ولسوالۍ کې د تیرې څلور ورځنۍ جګړې پر مهال تر شپېته زیات افغان سرتیري وژل شوي، یو شمېر ټپیان دي او یو شمېر نور لا هم لا درک دي. نوموړي وایي که یادي ولسوالۍ ته جدي توجه ونه سي نو یاد ولسوالۍ به د طالبانو لاسونه ته ولویږي.
د دې ډول شادي ان تاسو ته تم پوه تر کې دا د کلفات لرم د خیر سقوط ولاړه ده. چې ما کوم وزیر صاحب داخلي سره په اړه خبرې وکړې، وزیر صاحب داخلي نه ټول زه اجل به غالي نن کوم نه هم نظام او هم داسې دي چې مستواجه راکړي او خپل عمل کې دا شی نه کوي.
دا په داسیال کې د چپریادی ولسوالۍ له تیرو شپږ ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډلې بریدونه پیل کړي دي او پلان لري چې یادی ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. په ورته وخت کې بیا د اوروزګان ولایت د امنیت کمانډانی مسولین وایي چې په یادی ولسوالۍ کې اوس امنیتي وضعیت کنټرول دی. د دغه ولایت امنیت کمانډان شپه کلا سهار دا نه مني چې ګڼیال ته د تر شپې ته زیات افغان سرتیري وژل شوی او یا دي هم ولسوالۍ د سکوت لګواش سره مخامخ وي. سهار مرګ جوب له تایدي خوپاړی کراش میره نشي، خو وایي چې وسلوالو طالبانو ته تر افغان سرتیرو زیات مرګ جوب له وشته ده.
زموږ د
که څه هم امنیت کمانډان په یاد ولسوالۍ کې دا وښکې مرګ ژوبلې په اړه کراش مره نه شي، خو تېره ورځ د اوروزګان د والي مرسیال سید سعادت ناصري ازادي راډیو ته تایید کړی چې په یاد ولسوالۍ کې درویشت افغان سرتیري وژل شوي او دوه امنیتي پوستو سکوت کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د یادې جګړې په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. بل خوا د راپورونو پر اساس د یادې ولسوالۍ څخه سلګونه کورنۍ هم له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په یاد ولسوالۍ کې د وژل شوو سرتیرو تصویرونه او د بې ځای شوو کورنۍ تصویرونه هم خپاره سوی دی چې کلاک خبرګونونه راپرولې دي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو پر وسلوالو طالبانو ږغ کړی که واقعي سولې ته اراده لري نو لومړی دی وربند وکړي او نور د افغان وژنه پای ته ورسوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. نن د سپتمبر درویشتمه د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د سپتمبر درویشتمه په کابل په کال 1955 کې د اشاري ژبې نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو ښوونځي ته تللی او د دغې ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بې ساري مینه لري.
شما آلی چی هستین؟ نوشنوا هستین. خواستان پس فامیل چی هست؟ میشه بگی؟
دا وایي کورنۍ یوازینی ځای ده چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډېره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرېښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل:
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواهید، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟ اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی
داده جواب داده چه مونگ پده رو حساس و شرایطو کیو. در سول پا خبرو که در میز پر سر باید پر هاق و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی. زه چه یو انجلیم در افغانستان لحکومت غختنه کوم چه مونگ باید پده سول که زیانمنی نشو.
باید متضرر به این نشم.
یویش کلن بلال بیابل حاق زوان ده چه نه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی. بلال د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکي یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي:
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی، یعنی د خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني، زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی. زما زړه ټوټه ټوټه کیږي، خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه، معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته. دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډېر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره 14 ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغو دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدنې یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې یې 200 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو یو ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي:
واقعیت درس دادن
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې وس محل په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبري کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ د غنه اوریدونکو کسان چې په اشاري ژبه خبري کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي. ملګرو ملتونو په کال 1955 کې د سپتمبر 23مه د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان د دې ورځې د نومولو هدف د اشاري ژبې ارزښت او دغه ژبې د کارکوونکو د حقونو ورکړې ته پاملرنه ښودلې ده. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل. آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لندو خبرونه تخرغله وخت په افغانستان کې د سهار اتنې میبجی دي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استاذ زلمی خلیل زاد وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو حقوق د متحده ایالاتونو لپاره ډیر مهم دي. خلیل زاد د خبرې پروند امریکا د استاذ جرګې د څارنې او اصلاحاتو کمیټې استمایا غونډې ته وکړي. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له خاورې په ډزو کې یو سرتیری وژل شوی دی. نړیوالې مرستندویه ټولنې آکسفام د دایکندي په شهرستان ولسوالۍ کې د ښځو په مشرۍ د بادام د پروسس یوه کارخانه پرانیستله. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې جګړې او ماین چاودنې ولسی وګړو او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ د والي ویاند عبدالغنی مصمم نن ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام وسلوالو مخالفینو د غازی آباد ولسوالۍ جلاله سیمه کې د ملي اردو په مرکز برید کړی چې پکې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او 2 سرتیری ټپیان دي. همدارنګ د هوان ګولۍ په لګیدلو کې نږدې 10 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد داخلي پالیسۍ د چنې وهلو وسیله نه ده. روحاني دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته کړې او د فرانسې ولسمشر له روسیې غوښتي چې د حکومت د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالني د مسموم کېدو په اړه وضاحت ورکړي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د دغه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې. اوس هم ورزو هلمند ته. په هلمند کې ولی جوار ډیر کرل شوی دی. د هلمند کرنې د ریاست مسولین وایي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډیرو بزګرانو د جوارو کرلو ته مخه کړې ده. دوی یو علت د اوبو پریمانی د اصلاح شوي تخمونو ورکړه او د جوارو د قیمت لوړوالی بولي، خو بزګران وایي جوارو مرزونه کړي دي ځکه یې د ښو حاصلاتو تمه نه لري. د ازادي راډیو خبریال الیاس دی چې ناوی ولسوالۍ ته تللی وایي که څه هم په ځینو سیمو کې حکومت د جوارو د کرلو مخه نیولې خو بیا هم پریمانه کرل شوي دي. الیاس دایي ته بغوښ شو چې دغه راپور یې جوړ کړی او د یو موټر په اران پیلېږي.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتره لري د ناوی ولسوالۍ د چلیدو مشهوره سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څوکلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو تر څنګ جواري هم کوي. دلته د جوارو د دوو کروندو په منځ کې اوږد په مرغو زرغون لشتي یا ویاله کې د ناستې پر مهال یوازې اسمان ښکاري. آرام خو ګرم ماحول دی، اما زما لپاره همدا شایست
اوس مو په روان په دې ځای باندې په موټرو باندې پر جوړو باندې وګورې لکو
څه د جوارو د دې کروندې مالک په خبرو او کار تکړه ښکاري، خو نه پوهېږم چې ولې. اما نوم نه وایي، دای مو د احمد په مستعار نوم راځي.
فابریکې جوړ سي، جوړو ته زمينه برابر سي، چې وایي د مقصد شو دې سي او د جواري منر خو نه ود ونس.
د هلمند د کرهنې دریاست مسولین وایي ساش کال جوار ډیر کرل سي وي. دوی بیل بیل لاملونه یادوي، خو اوس چې په هلمند کې څو فصل کوکنار کرل کېدای سي، نو د ناوی د چلودو اوسیدون کې احمد ولې جوار کرل دي. لدا څخه مې د دې دواړو د ارزښت او قیمت ترمنځ فرق پوښتې. احمد ول که هر یو ګران و پلورل سي دی به هغه ته مخ کړی
ژاش کال جواری شدی چې نرخونه سی بیا نو شهره ته جوړی کنه نرخونه سی دغه سپتور بو نو بیا مصرفم نره ته جوړی تاریخو ارزان دی په دغه باندې تاریخم شې نه جوړی وسخه کدا جواری و دا شه نرخونه سی بیا نو د تر تاریخ مشته ګټه کوي دا بیا ډیر لسرابړ نه لګي
شه
او اصلات دی ریج سره
د تاریخو یو من ششره چې څلور نیم کیلو کیږي شاوخوا 200 امریکایي ډالر قیمت لري خو د جوارو یو من ممکن څلويش امریکایي ډالر او پلورل سیاما احمد وایي د کوکنارو د شری ساتل او پلورل ډیر خطرونه لري دی د جوارو کښت په دې خاطر کوي چې حاصل یې اسانه او پلورل یې تر دې هم ساده او اسانه کار دی یوې بلې کروندې ته ځم دلته تر ونې لاندې ناست کروندګر بیا د احمد په څیر نظر نه لري دی وایي جوارو یې مرض کړی دی او دا کښت پیسې نه جوړوي
بلې اوس سید محمد نوم یاشم د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی یم بلې اوس شش کال مو جواري ولې چې کرلی دي مګر خوند یې نشته یو خو مرضونه واپتونه کړي دي دا پیس مرض هم په ګډ دی اکثره خلک دوای په پاش خو خاص نتیجه نه ورکوي او بل چې حاصلات یې واخلو هم پر جریب باندې مثلا دوه خوروار یو نیم خوروار کوي هغه چې حساب ورته وکړي خپل مصارف نه جوړي تاریخ خلک په دې خاطر کوي چې خو پیسې ډېرې پیسې دي غونډې پیسې دي خلکو ته یو شی جوړي تاریخ دغه جواري چې په دې خاطر نه کوي چې واخلي په هغه وخت کې من په 100 روپۍ انو بار خاص خلق ته د خاص غټنه کې
سید محمد په داسې حال کې د جوارو لکروندو سر ټکوي چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي ساش کال نسبت تیر ته ډیر کروندګر د جوارو په کښت تخته سوي دي د دې ریاست ته پروګرام او برنامه مسول سید رفیع الله کلام وایي تیر کال و ډیر زره هکتار مځکه باندې جوار کرل سیول خو ساش کال دا شمیر تر اته ډیر زره پورته دی
زموږ د معلوماتو لمخې د جوارو په حاصلاتو کې د ونوي کال په پرتله په اته نوي کال کې 14.15% زیاتوالی راغلی دی او دغه رقم په 1499 کال کې موږ تقریبا د هلمند په ولایت کې و ډیر زره 215 هکتار مځکه کې جوار کرل سوي دي چې یو لکونه 1390 متریک ټن حاصلاتو د ورکولو اټکل سوي دي چې ساش کال بلاست راځي او دا مهال تر اوسه حاصلات نه دي اخیستل سوي او نږدې ورځو کې ان شاء الله د جوارو حاصلات په ټولېدو دي
په هلمند کې د اکثرو خلکو اقتصاد پر کرهنه ولاړ دی ډیر کروندګر اوس هم په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د پیدا کولو په خاطر کوکنار کوي خو په نږدې ټولو غسیمو کې چې د حکومت تر حاکمیت لاندې دي د دې وخت فصل د کوکنارو په ځای نور دانې له دې جملې جوار کرل کیږي محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مينوالو السلام علیکم هله د چیروخ جوړ او خوشاله اوسئ د دې ز فریبا ظاهر یو بل خبرونه درته وړاندې کوم په تیرونی کې موږ تاسو لنیکه مرغه ډیر زیات پیغامونه خو اکثره د سولې په اړه ترلاسه کړی دي لکه چې تاسو هم په جریان کې است په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکرات تو تدابیر نیول کیږي هلته بحثونه روان دي چې څنګه د سولې اصلي مذاکرات پیل سي او په همدې ترڅ کې د خلکو هیلي او غوښتنې هم د حکومت څخه او هم د طالبانو څخه ډېری لوړې دي مخصوصا زموږ ډېری اوریدونکي له دواړو لورو څخه د جګړو ختمول او د اوربند غوښتنه لري نو زه غواړم چې په دې خبرونه کې تر ډېره ستاسو همدغه پیغامونه راوخلم او دغه راز به د اوربند په تړاو دا چې دواړه خواوی څه جواب لري ستاسو دغه غوښتنه ته د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند خبري هم دروابروم او د خبرونې په وروستۍ برخه کې که وخت وو د نورو موضوعاتو په اړه ستاسو پیغامونه هم خبرو را سره اوسې دا خبرونه را سره یو ځای تعقیب کړئ ورځو ستاسو پیغامونه ته
بلې زما د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته د زړه د نیکې هیلې سلامونه زه ډېر خوشاله شوم چې دیم پر مزه د طالبانو د حکومت د سولې د خبرو زیری وکړي به حدا خوشاله شي کینې د سپڅلې په اړه د تخصو جامو کې راځلنه وسلام سره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ما دا پیغام دی د افغانستان سپیل غایب ته ان طالبان ته مخصوصا افغانستان ځواکونه هم دي یو په بل باندې کورونه زموږ خپل لګې سره وتی ورو خبر دې سره وتی او مداواجی اور چې وین روان ځکه روان دې چې ځان ما دې مدا او څنګه کول دا ورته چې بل ورو وزن بس نه وي نور خپل راوړې دې کوي چې تاسو را مړې.
السلام علیکم. زه په پالیسی حال د هلمند ولایت مرکز سرګا شهر په تماس کې د کور د سولې خبرې چې د اوس کمې غونډې روانې دي د سولې په نوم د ذکرات پر ټول غړو باندې دغه زخت هم د هلمند ولایت د ټول د سولنې دغه ځوانان غواړي چې په هیواد او په ټول هلمند کې مسوله راشي. په هلمند کې جګړې ورځ تر بلې زیاتېږي نو هیله مو دا ده چې ژر تر ژره د سولې خبرې یو لاره نتیجه ورکړي.
السلام علیکم. زه ګلجان د وردګ ولایت نه خبره کوم. مثلا کوم چې ما پیغام نشر کړي د طالبانو د کابل د حکومت په جنگ کې وسو جنگ کړی تاسو غوولای د کلی خلک مسلمانان دي انسانان دي پیوینه دا څه خبره ده د څه پرې دی د څه خل چل دی چې کله جنگ وي د خاریاتو په جنگ وخت خاریاتو وشي چې شتمنۍ پکې دي حکومت پکې دی زیر پکې دی په کلیو کې څه شی دي چې کلی کې خلک وزني ملت ولې وزني ملت څه ګناه کړی چې جنگ کلو ته کلی ته بل کلی ولې کلی خلک انسانان نه دي د وطن نه دي دومره دې فکر دې د مشرانو سره چې دا فکر وکړي موږ جنگ کلی ته وګلو ګلو سوې ته وګلو سوې کوي ولې بخاریو ته کې بخاریو ته مرکز دې حکومت یې ویني چې دې بل نه نيسي په کلی کې څه شته.
د مونوم افضلی بیا د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم. د ایران څخه خبرې کوم. د ما د طالبانو او د ملا هیبت الله نه او د عبدالله نه او دولتي چارواکو نه د هر افغان دغه غوښتنه ده چې نور جنګ په افغانستان کې ختم شي او سولې ته مخه شي. په دې خاطر باندې چې د افغانستان ملي اردو 200 ځوانان د ورځې طلبات ورکوي او طالبان هم دغسې طلبات ورکوي.
زستان ولایت ته وهمر سوالین قریب محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما د سلام اوسه د صحې په اړه زمانه زده دي چې دا د انتظار او د دې ځان وروسته چې د مذاکرات په شوې ده نو د افغانستان ملت کې حسن دا وخت خوشبینی حاصل شوې ده ولې متاسفان د دغه جګړې چې موږ د عمل په میدان کې ګورو د جګړې د شدت چې ګورو نو بیا یو ډول ماهلي د خلکو کې ایجاد شوې ده. زما په نظر باندې دغه مهم له تاسو څخه د افغانستان تاریخ ته وګورو چې دغه تقریبا 15 تاریخ کال کې چې په افغانستان کې ځان جریان لري متاسفانه هغه یو مهل شوده او میدان شوده جنګ ده او د افغانستان د رحمنان هڅه کوي چې په افغانستان کې دغه جګړه توده ساتي. نو په دې اساس باندې موږ طالبان او د حکومت نه دا هیله او دغه خوښتل چې د بلې هڅې په خاطر د خلکو هغه بد وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان د ترقۍ او د انسانیت د خیرخواهۍ په اساس باندې تاسو خپل دریځ چې دی دغه څوک په اړه روښانه کوي او نرم کوي او د افغانستان د دوامدار شرح لپاره په اوسنۍ فرصت چې پیدا شوې ده باید دغه فرصت او دغه مرده بلاسه وهم نکړو.
وجه السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. هغه ګولیم د کندهار ولایت تفنجواری ولسوالۍ د میچانو سیمې غواړي دغه طالبانو حکومت چې په قطر کې کښېنستل د جوړې لپاره الله پاک دواړو ته خیر ورکړي. الله پاک د خیر جوړ افغانستان ته راولي. الله پاک د خیر د اسلامي جوړ افغانستان ته راولي چې ټولو مسلمانانو پر قرار او پر آرام شي. وسلام.
سلام علیکم. زه صفت الله خبرې کوم. د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه زما پیغام د رسول مشرانو ته دغه دی چې ډېر دیو پر بل باندې ناز و نخرې نه کوي. ومین څه خدای الله پاک ته چې دا د جنگ ټغر به ټول شي. د طالبانو سمون د ایله د خپل خبرې نشته سره رالنډې کې څه غوښتنې سره کمې کړي. حکومت ته هم دا ایله ده نو دغه مهمه ده چې خپل سوله سره وکړي د پاره د الله جل جلاله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول اللہ ننگرہار پتہ آزاد راڈیو تفصیل سلام نامے کے ہلی وران نکوم پس سلام نامے دا پیغام دے کی د سولو د مذاکرات خبرې کې پاین شولې. مونږ د دې کار له ست هر کله وکړو. د ځوانانو په ورونو کې نوې هلي راوته کیږي.
دغه ورځ د افغانانو لپاره ډیره تاریخي ورځ ده. افغانان ډیر خوشحاله دي، الله تعالی دې دا خوشحالي دوی لپاره د کامیابۍ ذریعه وګرځي او دغه سولې مذاکراتو خبرې دي الله جل شانهو کامیاب کړي تر څو په افغانستان کې سرتاسري سوله قائم او دائم شي او افغانان په یو سفر باندې راټول شي. والسلام علیکم. السلام
علیکم. زلالمیر ماسوري د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ نه خبرې افغانان په خپل مابین سره کېني دا ډېره مهمه خبره ده او ډېر زیات رول لري د افغانستان په سوله باندې.